د مازدیګر سلور بجې دي. د ازادۍ رادیو د یو ساعته خبرونه ته خراغلست. قدر منوریدونکو، په دې خبرونه کې به واورئ چې وسلوالو کسانو نن په میدان ښار کې د ملي امنیت پر یوې قطعې حمله وکړه او افغان ځواکونو ته یې مرګ ژوبله واړوله. په یو بل راپور کې به واورئ چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشرۍ د انتخاباتو د کاندیدانو د اسنادو څیړنه یې پیل کړې ده. نور راپورونه هم لرو. السلام علیکم، زه احمد تکل ستاسو کوربه یم او د خبرونه د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. قدرمنو اوریدونکو، له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې فریبا ظاهر چمتو کړی دی.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، د میدان وردګ چارواکي وایي په دې ولایت کې د ملي امنیت پر ځانګړې قطعې د نن سهار په برید کې مرګ ژوبله واوښتې، خو تر اوسه دقیقه شمېره یې نه ده ورکړې. د سالنګ لویه لاره نن د ترافیکو پر مخ پرانستل سوه او جرمني وایي په پام کې لري روانه اونۍ د ایران هوایي شرکت ماهان د الوتنې جواز لغوه کړي. د خبرونو تفصیل، د میدان وردګ چارواکي وایي په دې ولایت کې د ملي امنیت پر ځانګړې قطعې د نن سهار په ډله ییز برید کې مرګ ژوبله واوښتې، خو تر اوسه پورې هیڅ چارواکي دقیق ارقام نه دي ښودلي. تر دې وړاندې یوه روغتیایي کارکوونکي د 12 کسانو د وژل کېدو خبره کړې وه، خو د دغه ولایت د روغتیا مسؤلین وروسته دا خبره تصحیح کړه او ویل چې 12 تنه ټپیان روغتون ته وړل شوي دي. په همدې حال کې د میدان وردګ امنیه قمندان وایي صمیمي شیبه مخکې ازادي راډیو ته وویل
په دې پایله کې درې نفر ماجمان دلته مړی دی او یو بل موټر چې نوی سچا دغه موټر بم دی هغه د ملي امنیتي ځواکونو د خوا څخه خونڅاس ولا پیښه په غاول دقایقو کې مهار شول. خو بدبختانه د تعمیر د تخریب پر بنیاد باندې بعضی زموږ د ملي امنیتي ځواکونه د غلري تلفات لري چې تلفات شمېر تر اوسه پرې دقیق نه.
بلخوا د میدان وردګ ولایت د ولایتي شورا مرستیال شریف الله هوتک ازادي راډیو ته ویلي چې په نننی برید کې شاوخوا 10 کسانو ته مرګ ژوبله واوښتې ده. وسلوالو طالبانو د برید مسؤلیت منلی دی. د کندهار د ملي امنیت ریاست د وسلوالو مخالفینو اړوند درې شبکې چې 10 تنه پکې شامل دي ونیول. د کندهار د والي له دفتر څخه په اعلامیه کې راغلي چې دغه کسان چې په تروریستي او تخریبي فعالیتونو کې شکل دي د تیرې یوې اونۍ په ترڅ کې نیول شوي دي. اعلامیه زیاتوي دغو کسانو د کندهار په یو شمېر ولسوالیو کې پر دولتي قرارګاو، امنیتي پوستو او اکمالاتي کاروانونو بریدونه کړي او همې په بیلابیلو سیمو کې د سړک غاړې ته ماینونه ښخ کړي وو چې ډیری ملکي وګړو ته هم پکې زیانونه رسیدلي وو. د اعلامیه له مخې یاد وسلوالو په دې وروستیو کې د لوچی په کندهار ولایت کې دولتي مامورین، دینی علمان او قومي مشران په نقشه کړی. د کندهار د والي د دفتر څخه دا بیان زیاتوي چې د ډلې د کندهار په بیلابیل ولسوالیو کې د خلکو په همکاري او د ځنګړو قطعاتو د عملیاتو په نتیجه کې ونیول شو. د سالنګ لوی لار نن د ترافیک پر مخ اخلاص وسوه. د سالنګونو د حفظ او مراقبت چارو رئیس عبدالبصیر حبیبي نن ازادي راډیو ته ویل چې موټرو له دواړو خواو تګ راتک پیل کړی دی. نو موړي ویل چې دا لار د ماپښین پر یوې بجې پرانستل وسوه. د وی نونس برف کوچونه راغلی وو، موږ سیمه پاکه کړه. د تګ راتګ لیکي د مسافرونکو موټرو لپاره خلاص دي او د بارونکو لپاره به ورسته وګورو چې څه کولای سو. شغلی حبیبی زیاتوی لا هم د دې لوی لارې څخه د واورې د لری کولو هڅې دوام لري او تر اوسه د خبره چاته مالی یا ځاني زیان نه دی رسیدلی. د سالنګ لوی لارې چې د افغانستان تر ټولو لوی لاره ده، د سخت واورو له کبله د شنبې د ماښام رئیس د ترافیک پر مخ تړلې وه. زموږ غږ لا زده راډیو اوري. د جرمني د هوایي چلن فدرال اداره وایي په پام کې لري روانه اونۍ د ایران هوایي شرکت ماهان د الوتنې جواز لغوه کړي. د جرمني سیمه ییزو رسنیو نن دوشنبه راپور ورکړ چې د ایران د استخباراتي ادارې لخوا د پټو عملیاتو د شک په تړاو دا اقدام سوی دی. جرمني رسنیو ویلي چې دا اقدام د هغو وژنو سره تړاو لري چې ادعا کیږي د ایران استخباراتي اداره یې په اروپا کې ترسره کوي او په وینا یې ایران پلان لري چې داسې نور بریدونه هم وکړي. ماهان هوایي شرکت په اونۍ کې 4 الوتنې جرمني ته درلود. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر په دې اړه له څویلو ډډه کړې ده. د راپورونو له مخې ماهان له یو له هغو هوایي شرکتونو څخه و چې له 2011 کال راهیسې د امریکا د بندیزونو په لیست کې و او واشنګټن له کلونو راهیسې پر خپلو متحدینو هڅه کولی چې د دغه ایرلاین جواز لغوه کړي. د روسیې پاو ځوی د سوریې دافې هوا ځواکونو نن سهار د اسرایلو د هوایي بریدونو پترت کې څه باندې دیش کروز او اداره سوي بمونه دفع کړي دي. اسرایل تر اوسه د دې پېښې په اړه څه نه دی ویلي. د روسیې دولتي خبري اژانس آر آی ای نوېستي د روسیې د ملي دفاع د ادارې له قوله راپور ورکړی چې په دې پېښه کې د سوریې څلور سرتیري وژل شوي او شپږ نور سرتیري ټپیان دي. راپورونه وایي د سوریې د پلازمېنې جنوب ختیځ کې د نړیوال هوایي ډګر ځینې برخې ویجاړې شوي دي. په سوریې کې د بشري حقونو د څار ډله وایي چې په دې پېښه کې یوولس کسان وژل شوي دي. او د روسیې پوځي چارواکي وایي درې روسي سرتیري نن د ګرجستان په جلاسوي ابخازیا سیمه کې هغه مهال وژل شول چې زرهي واسطه یې یوې تنګې درې ته ولوېدله. د پوځ د رسنیو دفتر ویلي چې په دې پېښه کې دوه نور سرتیري ټپیان دي او په هلیکوپټرو کې یو پوځي روغتون ته انتقال شوی دی. یو پوځي کمیسیون د دې پېښې په اړه پلټنې پیل کړې. دا پېښه داسې مهال شوې چې د روسیې پوځي کاروان غوښتل په سیمه کې خپلې دایمي اډې ته ولاړ شي. د خبرونو پای.
سمو غاغله ازادي راډيو اوري قدر من اوريدون کوړاندې په خبرونه کې را سره اوسي راپور نه خبرو. و باورې چې وی وسلواله ډلې نن سهار میدان ښار ته نږدې د ملي امنیت پر یوې قطعې حمله وکړه. ویل کېږي چې دا حمله درانه تلفات هم لري.
تقریبا تر از در مرزو له 100 نفر او شاوخوا د تر از تخمینی کسادی تر از دور ده د خلګم ډیر وسیدله.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وای د ولسمشرۍ د انتخاباتو د کاندیدانو د اسنادو څیړنه یې فایل کړې ده او په پکتیا کې بیا معترضو کاندیدانو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون دفتر بند کړی او چارې لخن سره مخامخ کړي.
تر هغه وخت پورې چې د پکتیا ټول شکایتونو ته په دقیقه توګه رسیدګی نه وی شوی د قوانینو او طرزالعمل مطابق موږ خپل اعتراضونو ته دوام ورکړو.
په نورو موضوعاتو کې د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي چې د کاري فرصتونو د برابرولو لپاره ډیر کار شوی او دا پروګرامونه د عملی کېدو په حال کې دي. په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې د اسرایلو پاوځ منلې ده چې په سوریه کې د ایران پر اهدافو هوایي حمله کړې دي. نو راپورونه لرو او د خبرونې په وروستۍ برخه کې به د یو کلی زرغه ګونه د راډیوي ډرامې یو نوې برخه واورئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. د میدان وردګو ولایت چارواکي وایي چې د میدان ښار ته نږدې د ملي امنیت پر یو قطعه وسلوالو طالبانو حمله کړې ده. د دې ولایت چارواکي مني چې د دې برید پر مهال افغان سرتیرو ته مرګجوب لوخت خودی وایي چې د شمیر په اړه کره معلومات نه لري. د برید نن سهار شاوخوا 8:30 دقیقې د میدان ښار اړوند په باغ زنانه سیمه کې هلته چې د ملي امنیت ځانګړي ځواکونه دی راځي تر سره شو. په دې اړه د ازادۍ راډیو خبریال شریف الله شرافت نور جزئیات اوروي.
نن سهار شاوخوا 8:30 کې ځانمرګو بریدګرو په میدان ښار کې د ملي امنیت پر یو سیمه ییز کې د هموی ټانک په مرسته ځانمرګي برید وکړي. د دغه ولایت چارواکي مني چې د یاد برید پر مهال افغان سرتیرو ته مرګجوب لاوشته خو وایي چې پاړه یې کره معلومات نه لري. د والی ویان عبدالرحمن منګل د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د یاد برید په ترسره کېدو سره د یاد کیتیو ودانی هم تخریب شوی او پر مهال د ملي امنیت ځواکونو ته هم مرګ جوړ لوشته خو وایي چې پاړه یې کره معلومات نه لري. د وای موټر بم لمړی د امنیتی ځواکونو لخوا کشف شوی چې ورسته یې چاودنه کړې. منګل وایي د فیش په ځای کې درې نور ځانمرګي بریدګر هدف ته رسیدو مخکې د ملي امنیت ځواکونو لخوا لمنځه یوړل شو.
د میدان وردګو ولایت مرکز څخه په 2 کیلومتر کې د ملي امنیت یو سیریز موټر بم چاودنه شوی چې د ډنمارک یو بریدګرو یو موټر د افغان امنیتي ځواکونو لخوا خطا شوی او د دې په ځای کې هم چې د امنیتي او دفاعي ځواکونو لخوا ویل شوی دی. په دغه چاودنه کې د ملي امنیت سیمیزې پټې وسلې ته زیان رسېدلی چې د همدې وجې په د تلفات او ټپیانو جزئیات وروسته به انشاءالله تاسو سره شریک شي چې پرې معلومات نشته. فعلاً دپاره وضعیت د امنیتي او دفاعي ځواکونو تر کنټرول لاندې ده.
پر همدې مهال د میدان وردګو ولایت د ولایتي شورا مسولین بیا وایي چې په یاد برید کې لسګونه کسانو ته مرګ جوړ لوشته. د ولایتي شورا غړي شریف الله وتک ازادي راډیو ته ویل چې په یاد برید کې ډیر شپ خان سرتیرو ته مرګ جوړ لوشته.
تقریبا سره د مرزو له 100 نفر شاوخوا دي سره د تخمینی کس راځي سره د دولت د خاله کم ډیر وسیدل
بلخوا د دغه ولایت د عامی روغتیا ریاست رئیس ډاکټر محمد اسلم ازغرخیل ازادي راډیو ته وویل چې د یاد برید له ځایه ولایتي روغتون ته 12 کسان روړل سوي چې د څلورو حالات یې ناسم دي.
نن سهار 9 بجې په شاوخوا باندې میدان ښار کې یو موټر بم چاودنه ترسره شوې ده چې په هغې کې 12 کسان ملکي روغتون ته زخمیان راوړل شوي دي چې هغې کې څلورو وضعیت نسبتا ښه نه و. هغه امبولانسونو په واسطه کابل ته انتقال شول او اته کسان نور دلته په ولایتي روغتون کې ته درملنې لاندې دي. مخکې د بعضو رسنیو د خوانه به هغه شوي وي چې 12 کسان شهیدان لکه دلی راوړل شوي و. هغه د امبولانس نرس اشتباه درلودله هغې کې 12 کسان دلی موږ ته ملکي روغتون ته البته ټپیان راوړل شوي وو.
د وسلوالو طالبانو ویان زبی الله مجاهد هم ازادي راډیو ته په یوه استولې برېښنالیک کې ویلي چې یاد برید دی کړی او لسګونه افغان سرتیرو ته مرګ ژوبله اړولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. اوس هم د انتخاباتو اړوندو مسایلو ته ورځو. د افغانستان د جمهوري ریاست د انتخاباتو د نوماندانو د اسنادو د څېړنې پروسه پیل شوې ده. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ټینګار کوي چې د نوماندانو په اړه به د انتخاباتو او اساسي قانون د موادو په رڼا کې پریکړه وشي. په دې اړه نور تفصیل له کابله د ازادۍ راډیو خبریاله ناجیه ساپۍ اوروي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشریزو راتلونکو انتخاباتو ته د رسمي نوماندانو د اسنادو د څېړلو بهیر پیل شوی. د دغه کمیسیون مرستیال ویان زبی سادات د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې وروستي لیست کې د نوماندانو د شاملولو لپاره دوی باید د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له فلټر تیر شي.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون د هیواد شتمنو فزیک نافذه قوانینو ترجمان دی او هغه څه چې قوانینو کې راځي هماغه رهبري کېږي. تاسو کېږي هغه شرایط چې قانون وضع کړي دي هماغه ټول شرایط به د دوی باندې پلي کېږي.
د قانون په اساس د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دوه اونۍ وخت لري سو د دغه نوماندانو اسناد وڅېړي. د افغانستان د تابعیت لرل په جرمونو نه محکومېدل، د 30 کلنۍ عمر او د 100,000 رای ورکوونکو ملاتړ لرل د جمهوري ریاست د انتخاباتو د کاندیدانو لپاره مهم شرطونه دي. د افغانستان د جمهوري ریاست د نوماندانو د نوملیکنې بهیر ته چې 10 ورځې وخت ټاکل شوی و 13 ورځې پای ته ورسېده. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په وینا دوه نوماندانو د قانوني عمر د نه پوره کولو او یو شمیر نورو شرایطو له امله ونتوانېدل چې ځانونه کاندید کړي. د ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله په ګډون دغه انتخاباتو ته 13 کسانو رسمي نوملیکنه کړې ده. د انتخاباتو د سار یو شمیر بنسټونه بیا له افغان حکومت څخه غواړي چې تیرو تېروتنو ته په پام باید روانه پروسه ښه مدیریت کړي. د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ یا فیفا مشر محمد نعیم ایوبزاده وویل
کوم کسانو چې نوملیکنه کړې ده اسناد باید په ښه توګه وڅېړل شي. همدارنګه کوم کسان چې جرمي سابقه لري او په کوم جرم محکوم شوي او انتخاباتي معیارونو سره سره برابر نه دي باید ډېر ژر عدلي او قضایي ادارو ته معرفي شي. موږ واقعا له دې وضعیت نه اندېښمن یو. یوه اندېښنه مو له کمیسیون څخه، بل اندېښنه د انتخاباتي ټکټونو څخه. کوم چیرې زموږ دغه اندېښنې په پام کې ونه نیول شي، افغانستان به له کړکېچن وضعیت سره مخ شي.
ښاغلی ایوب زاده وایي په دغو نوماندانو کې داسې کسان هم شته چې شتون یې د اندېښنې وړ دی. نوموړي ویل د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دې ترڅنګ چې د داسې کسانو نومونه په لیست کې شامل نه کړي باید یاد کسان د بشري حقونو د سرغړونې او فساد کې د لاس لرلو په تور عدلي او قضایي ارګانونو ته ور وپیژني.
په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د جمهوري ریاست د انتخاباتو د کاندیدانو د اسنادو څېړنه یې پیل کړې ده. په پکتیا کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي درې ورځې کېږي چې د ولسي جرګې د انتخاباتو یو شمیر معترضو کاندیدانو د دې کمیسیون مخې ته د پرلت خیمې درولي او د دوی کارونه یې په داسې حال کې چې د ولسمشرۍ د راروانو انتخاباتو لپاره د ولایت په کچه تدابیري چارې روانې دي له ځنډ او خنډ سره مخامخ کړی. اصیل ځازی له پکتیا څخه په دې اړه نور جزئیات اوروي.
پکتیا کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې درې ورځې کېږي چې معترضو نوماندانو دوی ته د کوم رسمي غوښتنلیک د سپارلو پرته د کمیسیون مخې ته د پرلت خیمې درولي او د دوی کارونه یې په دې اساس وخت کې چې د ریاست جمهوري د راتلونکو ټاکنو لپاره د ولایت په کچه تدابیري چارې روانې دي له ځنډ او خنډ سره مخ کړي دي. په پکتیا کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ولایتي دفتر رئیس کغلی امین الله فضلی ازادي راډیو ته وویل
په دې اساس وخت کې چې دلته د ریاست جمهوري د ټاکنې پروسه په روانېدو ده د لپاره مادګانې دي د ولایتي دفتر په کچه باندې طبي خبره ده چې زمونږ ولایتي دفتر دوی متاثره کوي. بهتره خبره ده چې کومه غوښتنه لري مونږ ته د
بلخوا معترض نماندان وایي چې د دوی شکایتونه په دقیق ډول نه دي څېړل شوي، پاکې رایې له ناپاکو نه دي جلا شوي او د ټاکنو د پایلو په اعلان شوي لومړي نوملړ کې شامل کسان د بډو په ورکولو په لست کې شامل شوي دي. سید جمال الدین آصف خیل او انجینر تاج محمد د معترضو نماندانو له ډلې دي. دوی د خپل اعتراض په اړوند ازادي راډیو ته وویل
نو تر هغه وخت پورې چې د پکتیا ټولو شکایتونو ته په دقیقه توګه رسیدګي نه وي شوي د قوانینو او طرز العمل مطابق د شکایتو څېړنه نیوي شوي، حق حقدار ته نیوي سپارل شوی. موږ به خپل اعتراضونو ته دوام ورکړو.
کاسوای کې رای واقعي بایومتریک برده به اساس چک لیست تا که 100% امو صندوقا دوباره تفتیش نشوه ما اجازه نمیدهیم که دیگه یا در اینجا کار کنند.
معترض نماندان وړاندې زیاتوي وایي چې د ټاکنو او ټاکنیزو شکایتونو کمیسیونونو ته سپارل شوي شکایتونه دي لا سره تفتیش شي او یا خو دې پکتیا کې د ترسره شوې ټولې ټاکنې ملغا او د راتلونکو ریاست جمهوري ټاکنو سره د یو ځای لا سره ټاکنې وشي. پکتیا کې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون ولایتي دفتر مشر ښاغلي هدایت الله عصمتي ازادي راډیو ته وویل چې پکتیا کې د ټولو کارول شویو رایو او شکایتونو بیا تفتیش قانوني توجیه نه لري او نه هم په دومره لوړه کچه درغلي شوي چې پر بنسټ یې ټاکنې ملغا لانشي. اسمتی زیاته کړه
زنی مرزایو کې چې هغه بزرګی په اساس باندې صندوقونه ډک شي یا د شپې له خوا ډک شي یا مثلا د لای ډول باندې ډک شي یا هم موارد کې څنګه عکس العمل معلوم شو هغه باطل اعلان شي یو داسې څه نشته دی نه موږ سره اسنه چې موږ پر ټول د پکتیا ټاکنې پر باطل کو.
اسمتی وړاندې زیاته کړه وی ویل چې د ترسره شویو ټاکنو د اعلان شویو لومړی یو پایلو په تړاو دوی ته ګڼ شکایتونه او شواهد سپارل شوی دي چې تر اتیا سلنې بررسی شوی هم دي او کوم معترض نماندانی د کمیسیون دروازې پرانیزي پاتې شکایتونه به هم وڅېړل شي او پایلې به له هیوادوالو سره شریک شي. د پکتیا ولایت مقام چې د معترضینو او دواړو کمیسیونو ترمنځ د منځګړي رول په لوبولو سره معترض نوماندان د تیرې شنبې په ورځ د مرغومي په 9 د کابل ګردیز د لوی لارې له بندول منصرف کړل وایي چې د معترضو نوماندانو غوښتنې تر لوړو مقاماتو رسولي او هیله کوي چې ستونزې ته به قانوني او منطقي حل لار پیدا شي. د پکتیا د والي بیاند کغلی عبدالله حسرت ازادي راډیو ته وویل
تر جمهوری ریاست او نور زیده سو مرکزی ادارو پوری با دوی غږ رسول کیږي په دې برخه کې هم اجرات شوي دي کله دا چې هغه سپایل راشي چې ټول ته قابل د قبول وي.
معترض نوماندان پر خپل دریس ټینګار کوي وای څو چې غوښتنی و نه منل شي د دواړو کمیسیونونو دروازې به تړلې وساتي او هم به په سولې زولارینونو لاس پوري کړي. اصیل زازای ازادي رادیو پکتیا.
خلک او د ولسی جرګې غړي د ولس مشرۍ د روانو انتخاباتو د کاندیدانو په اړه له هیلو او شکونو ډک غبرګون ښیي. د ولسی جرګې منشینن ازادۍ راډیو ته وویل هیله لري چې نوماندان به د کمپاینونو پر مهال خپل شعارونه له بریا وروسته عملي کړي. له بلې خوا عام خلک یو شمیر نوماندانو ته د شک په سترګه ګوري او ځینې نور بیا دې څېرو ته په کتو هیله من ښکاري. د ازادۍ راډیو خبریالې فیروزه عزیزی د موضوع ته خپل راپور کې کتنه کړې.
ولسمشیز انتخاباتو ده نوماندانو ده نوملیکنه ده موده تر ختمیدو وروسته وست په ولسی جرګه که ده خلکو یو شمیر استازی او ده کابل ښار اوسیدون که ده غوڅیرو او نوماندانو ده پلانونو په اړه بیلابیل نظرونه لري. ده ولسی جرګې منشی میرداد نجربی ده دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دغو نوماندانو په خپلو شعارونو که ده ثبات د ټینګښت د بېوزلۍ د لمنځه وړلو د نظام د بدلون او له فساد سره پر مبارزې ټینګار کړی دی. دا یې هیله ښیي چې راتلونکي ولسمشریزو انتخاباتو ته بریالي نوماندان به وکولی شي چې خپل دغه شعارونه عملي کړي.
ومنګ او مایډور یو شي خوب سما ته بدن پکراشي او حتما دغه شعار من باندې هر یو عمل وکي چې افغانستان مهاجرت ملي ته ضرورت لري پلوتار جالري او همشنو د امنیت او ثبات په خاطر ضرورت دی.
د ولسمشریزو انتخاباتو د نوماندۍ پروسه تېره ورځ د جدي په دیرشمه د 13 نوماندانو په نوملیکنې سره د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له لوري پای ته ورسېده. د ولسمشر محمد اشرف غني او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله تر څنګ حنیف اتمار، ګلبدین حکمتیار، رحمت الله نبیل، احمد ولی مسعود، ابراهیم الکوزی، لطیف بدرام، حکیم تورسان، سید نورالله جلیلی، عنایت الله حفیظ، فرامرز تمنا، زلمی رسول، غلام فاروق نجربی، شهاب حکیمی، نورالحق قلومی، نور رحمان لیوال او شایدا محمد ابدالی هغه کسان دي چې راتلونکي ولسمشریزو انتخاباتو ته ځانونه نوماند کړي دي. ولسمشر غنی د انتخابات خپلواک کمیسیون کې له نوملیکنې وروسته وویل چې د ښې حکومتولۍ له لارې به افغانستان په پښو ودروي. اجرایه رئیس عبدالله عبدالله بیا د لویې جرګې د پرېکړې له مخې د نظام پر بدلون له ریاستي نه صدارتي ته پر اړولو ټینګار وکړ. د تورته یو شمیر نور نوماندانو په انتخاباتو کې د بریالي کېدو په صورت کې د خپلو پلانونو لکه د اقتصاد پیاوړتیا، اداري فساد او فقر له منځه وړلو او دغه شان پر ځینو نور مسایلو خبرې وکړې. له دې سره یو شمیر عام خلک وایي دوی دغه څیرې لیدلي او پلانونه یې هم اوریدلي، خو د دغو نوماندانو په تړاو بېلابېل نظرونه لري. د کابل ښار د میوند واټ یو هټیوال له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې تمه نه لري چې دغه نوماندان به خلکو ته کار وکړی شي.
افغانستان لپاره په درد نخوري، نه دی ملت لپاره په درد خوري. او چا په بل پورې وابسته خلک دي، در نه تا ته خدمت کوي، نه دی ملت ته خدمت کوي، نه به دا وعدی دی ته سره کوي.
یو شمیر ځوانان بیا په تېره د پوهنتونونو محصلین نوماندانو ته په کتو هیله مند دي چې د دغو نوماندانو له شمېره د یوه په بریالیتوب سره به هېواد د پرمختګ او امنیت په لورې ولاړ شي. د یو خصوصي پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو محصل دور محمد په دې اړه وویل:
خدای خو مهربان ده چې د پدی کاندیدانو چې کوم یې چې د افغان د بیچاره ملت ته خدمت وکړي.
خلک وایي سرل دی چې لسیزې جګړې او بدمرغۍ ستړي کړي او غواړي راتلونکي ته داسې کس د ولسمشر په توګه انتخاب شي چې ناامنۍ، بېوزلي، فساد او بېعدالتۍ له منځه یوسي او د خپلو شخصي ګټو پر ځای د خلکو د ژوند د ښه والي لپاره هڅې وکړي. په ورته وخت کې افغان سیاسي کارپوه یونس فکور وایي ولسمشریزو انتخاباتو د نوماندانو له ډلې هغه څوک کولی شي چې د خلکو هیلې پوره کړي چې د حکومتولۍ تجربه، راتلونکي ته طرحې او پلانونه او له ګاونډیو هېوادونو او نړیوالې ټولنې سره ښې اړیکې ولري. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
آزادۍ رادیو خبرونه اوري. قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې راسره اوسئ. په یو راپور کې به واورئ چې د کندهار بڼوال وایي د دوی د باغونو محصولات بهر ته د پاکستان په نوم صادرېږي.
زمش خواهش دادی چې مقصد زمش سره قرار داد وسی د افغانستان په نامه وسی، یعنی د زمش میوه نور مملکتو ته چې د افغانستان په نامه ولاله سي.
د خبرونه په دوام کې د یو کلی زرغغونه د رادیوي ډرامې یو نوې برخه هم درته وړاندې کوو، خو له هغه مخکې نور موضوعات لرو. د افغان حکومت اجرایه ریاست وایي چې د وسلوالو طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې د مخامخ خبرو لپاره تر اوسه هم امکان نه دی برابر شوی. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په اړه د هڅو په لړ کې له پاکستاني چارواکو سره خبرې پای ته رسولې دي. په دې اړه نور حال د اکرام الله اکرام په راپور کې واورئ.
که څه هم د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې رواني هڅې پر سم لوري رواني بللی دی او ویلي دي چې په دې برخه کې تر ډیره د پاکستان له لوري اقدامات داسې دي چې کولی شي ښې پایلې ولري. خو د افغانستان اجرایي ریاست وایي چې پاکستان لا هم د افغان سولې په برخه کې عملي اقدامات نه دي کړي او یوازې خپلې پخوانۍ ژمنې تکراروي. د اجرایي ریاست مرستیال ویان فریدون خوزون د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې د سیمې هیوادونو ته د زلمی خلیلزاد وروستی سفر د افغان سولې په اړه د سیمه ییز اجماع د پیاوړي کېدو په برخه کې مثبت وبللو، خو له پاکستان یې غوښتنه وکړه چې خپلو ژمنو ته عملي بڼه ورکړي.
پاکستان باید خپلې ژمنې عملي کړي ترڅو موږ شاهد دي اوسو چې د سولې د خبرو اترو مذاکرات د پیل لپاره زمینه سازي وشي. تر اوسه دا زمینه سازي نه ده شوې. موږ تمه لرو چې ډاکټر زلمی خلیلزاد او د امریکایي نور مقامات وکولی شي پاکستان فشار راوړي، ځکه تر اوسه هم د پاکستان په عمل کې بدلون نه راغلی. سره دې چې د بهرنیو چارو وزیر چې کابل ته راغلی او هغوی ښې ژمنې وکړي، مګر دا ژمنې اوس
خاغلی خوزون ویل که څه هم خاغلی خلیلزاد د پاکستان د سفر جزئیات له افغان حکومت سره نه دي شریک کړي، خو هیله مندي وښوده چې نوموړي به د افغان سولې په برخه کې د کابل غوښتنې تر اسلام آباد رسولي وي. زلمی خلیلزاد د رواني جنوري له اتمې څخه سیمې ته سفر پیل کړی او چې په اترس کې د عربي متحده اماراتو، هند، چین، افغانستان او پاکستان ته سفر وکړ. د تیر ماښام پر خپل ټویټر پاڼه په یو پیغام کې لیکلي چې سیمې ته یې خپل اوسنی سفر بشپړ کړ او ښې لیدنې درلودې. نوموړي ویلي چې د افغانستان د سولې لپاره رواني هڅې پر سم لوري روانې دي او زیاتوي چې تر ډیره د پاکستان له لوري اقدامات داسې دي چې کولی شي ښې پایلې ولري. خلیلزاد په پاکستان کې د دې هیواد له لوړپوړو چارواکو سره وکتل، خو د خبرو جزئیات تر ډیره په ډاګه نشول. یو شمېر رسنیو خبر ورکړی چې ښاغلی خلیلزاد به د دوشنبه په ورځ په قطر کې له طالب استازو سره هم خبرې اترې وکړي، خو دا خبر تر دې دمه په رسمي ډول نه دی تایید شوی. هڅه مو وکړه چې سیمې ته د زلمی خلیلزاد د سفر د پایلو په اړه افغانستان د سولې شورا نظر هم واخلو، خو بریالي نشو. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون یو شمېر غړي سیمې ته د زلمی خلیلزاد د سفر مثبتو پایلو ته پتامه دي. د دغه کمیسیون غړی نادر خان کټوازی باور لري چې پاکستان هم بالاخره بل لاره نه لري، ځکه د نوموړي په وینا یاد هیواد چې د افغانستان په سوله کې څومره ګټه کولی شي په جګړه کې نشي ترلاسه کولی. زما
په نظر باندې پاکستان په ډېرو اقتصادي ستونزو کې د انزوا روان ده. که چېرته نړیوال فشارونه د سیمې د هېوادو فشارونه په پاکستان باندې راشي، پاکستان بیا یو ډېر معامله ګر هېواد، هغه بیا خپل هغه تیز بدلون راولي کېږي او دغه سوله داسې اسان هم نه ده. د یوې دوه ورځو خبره نه ده. زما په نظر باندې
خاغلی کټوازی وایي چې دا ځل په پاکستان کې د زلمی خلیلزاد ډیره پاتې کېدنه او د افغان جګړې په اړه د پاکستان د یو شمېر مذهبي ګوندونو نرم چلند په ډاګه کوي چې د دې هیواد په دریځ کې بدلون راغلی دی. خو په افغانستان کې د پاکستان پخوانی سفیر رستم شاه مومند له وی او ای آشنا راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې ویلي دي چې د افغانستان په امن کې د پاکستان دلچسپي کمه ده او اسلام آباد ټول پام په افغانستان کې د هند حضور ته اړولی دی.
په همدې حال کې په مزار شریف کې یو شمیر ځوانانو نن په یوه اعتراضي غونډه کې له وسلوالو مخالفینو غوښتنه وکړه چې له مخکنیو شرایطو پرته بین الافغاني خبرو ته حاضر شي. اعتراض کوونکو پر ګاونډیو هیوادونو هم تور پورې کړ چې د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه کوي او غواړي د جګړې او انسان وژنې لړۍ ګړندۍ کړي.
لسکونه ځوانانو مزار شریف کې د یو اعتراضي لاریون په ترسره کولو سره له وسلوالو طالبانو وغوښتل چې د سولې له پروسې سره یو ځای شي. اعتراض کوونکي غواړي چې په هیواد کې د سوله د افغانانو په مشرۍ او مالکیت رامنځته شي. د ځوانانو چې د موږ سوله غواړو شعارونه له ځان سره لیږدول، له طالبانو وغوښتل چې خپلې وسلې پر ځمکه کېږدي او د سولې له پروسې سره په یو ځای کېدو د خپل هیواد د ودې او پرمختیا په بهیر کې سهم شي.
مذاکره مفاهمه و مصالحه منطق مدنیت است.
هغوی د مصالحه مفاهمه او مذاکره د مدنیت منطق دی په شعارونو ویلو سره وغوښتل چې د طالبانو ترهګرې ډلې ته دا پیام ورسوي چې هغوی د انتحاري حملو د ترسره کولو او د بلواګرۍ د ودې څخه لاس واخلي او د مصالحې او مذاکرې له لارې خپلې مشروع غوښتنې مطرح کړي. په بلخ کې د راسکوونکو وویل چې طالب استوال دی باید د ملګرو ملتونو د سازمان تر څارنې لاندې له افغان حکومت سره له هر ډول مخشرتونو پرته د سولې خبرې پیل کړي. دوی په دې تړاو یو پریکړه لیک هم صادر کړ. د دغه پریکړه لیک په یوه برخه کې داسې راغلي:
از آنانی که در مقابل نظام موجود جنگ افزار برداشتند،
له هغو چې د موجوده نظام په وړاندې وسله اخیستې غواړو چې له هر ډول مخشرتونو پرته د افغان دولت سره د سولې خبرې پیل کړي، او دا خبرې اترې دي د ملګرو ملتونو د سازمان تر څارنې لاندې ترسره شي. دا احتجاج کوونکي د افغانستان یو شمیر ګاونډي هیوادونه د خپلو سیاسي او استخباراتي منفعتونو د تامینولو په خاطر د دې هیواد په کورنیو چارو کې په لاسوهنه تورنوي، او وایي چې دا هیوادونه په افغانستان کې د ناامنۍ او جګړې د زیاتېدو په هڅه کې دي. معترضانو د خپل پریکړه لیک په یوه بله برخه کې داسې وویل:
ما به حکومت ملي و تمامیت ارضی دول همسایه احترام داشته.
موږ د ګاونډي هیوادونو ملي حاکمیت او ارضي تمامیت ته احترام لرو. له دوی غواړو چې د ډیپلوماتیکو اصولو پر رعایت کولو سره زموږ په جغرافیا کې د جګړې له زیاتولو څخه مخنیوی وکړي، او زموږ مخالفینو ته پټنځایونه، اډې او روزنیز مرکزونه برابر نکړي. په بلخ کې لاریون کوونکو وسلوال طالبان